یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبری هم دازه دی رادیو دادی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه پا تخنیکی برخه که میر احمد ساپای را سرم راسته کوی. السلام علیکم. پا دیخ پراوانه که باوران دی واوری چه پا کابل که دا سولی دالی شورا دا پخوانی مشر برهان الدین ربانی دا تلین دا مراسم پرمحال اجرای رئیس عبدالله عبدالله دا افغانستان پر روان وضعیت خبری کردی. نن د سولې نړیواله ورځ هم ده، نو په خپرونه کې مو په افغانستان کې د سولې د راتک د امکاناتو مسله هم راخیستې او څېړلې. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په فراه ولایت کې ترافیکي پېښې 15 کسان مړه کړي دي. د کرکټ ملي لوبډله نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په فراه ولایت کې د یوه مسافر وړونکي او یوه بر وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې 15 کسان مړه سوي دي. پېښه نن سهار د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې سوې ده. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
نن سهار 304 ډوله موټر مسافربري چې د هرات کندهار لور ته روان و د پوزک په ساحه کې چې د بکوا ولسوالۍ د فراه ولایت مربوط کېږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې شوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي.
بلخوا د فراه د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ویلي چې د ټکر علت د بس موټر د چلوونکي تیز سرعت و. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 150 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت د لسګونو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، غزنی، پکتیا، خوست، کندهار، زابل، اروزګان، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان، سرپل او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې دا سوي چې په دغو عملیاتو کې د داعش جنګیالیو په ګډون 119 وسلول وژل سوي، 18 تنه نیول سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. ویل سوي په دغو عملیاتو کې ځینې وسلول او د هغوی مهمات نیول سوي هم دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم نن په پوره چمتووالي د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د افغانستان پر وخت نن د مازدیګر 4 بجې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د مسابقې ډګر ته وځي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل په ټیم کې ډېر تغیرات نه دي راوستل شوي.
لوبډله د وسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې له دې نه چې د آسیایي جام سیالۍ پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې
افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیره شپه د بنګلادیش لوبډلې ته په لوی توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان په خپله لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته هم ماتې ورکړې وه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ به د ایران پر مسله په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. نیکی هیلی فاکس نیوز خبري شبکې ته پرون وویل چې هغه وخت رارسېدلی چې د ایران په اړه رښتینې بحثونه وسي او دا هغه څه دي چې ولسمشر یې د امنیت شورا د مشري پر مهال کوي. هغې زیاته کړه، زه ډاډمنه یم چې د امنیت شورا دا غونډه به له تیرو کتل سوي غونډو څخه یوه ډیره پراخه وي. ولسمشر ټرمپ به راتلونکې سه شنبه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو د عمومي غونډې د رسمي پرانیستې پر مهال وینا وکړي او د 4 شنبې په ورځ به د دغه سازمان د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې بحثونه به یې پر ایران د اټومي وسلو پر نه خپراوي او په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو پر بریدونو راڅرخي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه ولسمشر فکر نه کوي چې موږ د تریلر ولاړ سو او یادې تمرکز ورڅخه لري کړو. د نیکی هیلی په وینا ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی او هلته داسې مسالې شته چې نړیواله ټولنه باید ور باندې غور وکړي. ولسمشر ټرمپ په میمیاش کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لسوي اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې بیرته د بندیزونو لګول پیل کړل. دغه تړون له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې ولسمشر به په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سکریپال د مسمومیدو پر قضیه هم خبرې وکړي. بریتانوي چارواکو روسیا د دې کیمیاوي برید مسؤوله بللې ده، خو مسکو دغه تړونه رد کړی دی. د ویتنام دولتي رسنوی اعلان وکړ چې دغه هیواد ولسمشر تران دای کوانګ د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 16 کلونو په عمر مړ شو. د ویتنام دولتي اژانس نن راپور ورکړ چې ولسمشر تران دای نن سهار پر سیمه ایز وخت د سهار 10 بجې په پوځي روغتون کې ساور کړی ده. تران دای کوانګ په 2018 میلادي کال کې د بیسیاله کاندید په توګه د کمونیست ګوند لخوا تر ټاکل کېدو وروسته د ویتنام د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. مخکې د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د برما له حکومت غوښته چې د رویټرز خبري اژانس هغه دوه خبري لاندې وبخشي چې د روهنګیا اقلیت د ډلې ایزو وژنو په اړه د راپور ورکولو وروسته په وکاله باندې محکوم سوي دي. ګوترش پرون ویل چې دا د نه منلو وړ ده چې د رویټرز دغه ژورنالیستان دي د خپلې دندې د ترسره کېدو په خاطر په بند محکوم سي. هغه پرون په ملګرو ملتونو کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې هیله من دی د برما حکومت هر څومره ژر چې ممکن وي د دې دوو خبري لانو د بخښنې فرمان صادر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائی رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په اړه خبرې کړې دي. د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د سما رایا زما حق په پروګرام کې په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو د بندیدو مسأله چیرو
دا چې د خلکو د انتخابات دروازه تړلې ده دا ډیر ښه کار کړی دي.
موږ دولت نه غواړو چې بسی کمیسیون د انتخابات دروازې د خلکو مخ باندې خلاصي وسیږي او نور خلک دوی د خلکو نه بیزار دي د جهادیان نه.
نن د سولې نړیواله ورځ ده.
که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسو یې ورکو.
په یوه تحلیلي مطلب کې دا چیرو چې په افغانستان کې سوله څومره ممکنه ده او د سولې په لار کې خنډونه څه دي. د روزګان په مرکز کې په سلګونو کسانو په یوې مشاعره کې برخه واخیسته.
زه پر ورکه لار راغلم له پخوانه نه بلده زه له دینه نه بلده او دا له مانه نه بلده.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سولې په لار کې څه خنډونه دي وړاندې به په دې اړه په یوه تفصیلي مطلب کې واوري. خو له نن نه 4 کاله مخکې په کابل کې د سولې د عالي شورا پر مشر چاودنه وشوه. برهان الدین ربانی د 1990 کال د سنبلې په 9 د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې په خپل کور کې د یو ځان مرګ برید له امله د 1 کلونو په عمر ووشل شو. د برهان الدین ربانی د تلین په مراسمو کې نن شیبه مخکې اجرائی رئیس عبدالله خبرې وکړې. له کابل به په دې اړه له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه واورو چې ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې پر کومې موضوع تمرکز وکړ. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د سولې د شورا مشر برهان الدین ربانی د ووم کلین په یاد باندې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان بیلابیلو چارواکو ګډون کړی او د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله په خپل خبرو کې تر ډیره خپل خبري پر اتلونکو انتخاباتو باندې متمرکز کړي وي. سر لري چې ټولو ګډونوالو ټولو ویناوالو اصلا په دې غونډه باندې تر ډیره سویرې د انتخاباتو مسلې غوړولې او د انتخاباتو په مسلې باندې ټولو غږیدل. د افغانستان اجرائی عبدالله ویل چې ډیر ژر به د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو په ورځ باندې د بایومیټریک د سیستم په وسیله باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خپل دریز روښانه کړي او خپل اعلان به وکړي چې دا به سیاسي ګوندونو او د یو شمېر نورو افغانانو هغه اندېښنې به هم رفع شي چې دوی په دې برخه کې د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوله. ښاغلی عبدالله د شفافیت په برخه کې یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د ملي والی حکومت په ټول توان هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول باندې ترسره شي او په دې برخه کې به دوی ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول ستونزه به نه وي. خله چې په دې برخه کې د ښاغلی عبدالله د خبرو یو برخه وو.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات یک تشویش عمده ای که مردم افغانستان داشتن و احزاب سیاسی کشور ما هم تشویش های خود ابراز کرده بودن ای تشویش رفته میشن.
د تیر ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دیاړه ویلی و چې د انتخاباتو کې د بایومټریک د سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات یې پیل کړي دي او ډېر ژر به په دیاړه خپل دریز له رسنیو او د ټولو افغانانو سره شریک کړو. په وروستیو کې د افغانستان د ملي ائتلاف او یو شمېر نورو احزابو سیاسي ګوندونو په دې برخه کې خبرې درلودې، ځانګړې سرګندونې درلودې او ویلې چې د نوم لیکنې د پروسې د لغوه کېدو غوښتنه دوی کوله او همداشان د بایومټریک په سیستم باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه یې کوله. او په همدې غبرګون کې دوی په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه هم تړلي وو چې لا هم په بلخ او کندهار کې دغه دفترونه تړلي دي او په نورو ولایتونو کې امنیتي ځواکونه خلاص کړي دي. د غونډې بل ګډونوال د اجرایي ریاست دوهم رسل محمد محقق د هم د انتخاباتو په اړه ځانګړي سرګندونې درلودي او وی ویل چې د ملي ائتلاف د ګوند غړو په وړاندې د حکومت لزور نه ګټه اخیستل چې دا به کورنۍ جنگونو ته لاره پیدا کړي او کورنۍ جنگونو ته به زمينه سازي وکړي، ځکه د په وینا باندې چې حکومت باید په دې برخه کې لزور نه کار وانخلي او د قناعت په برخه کې باید خلکو ته یو ډول مخکې ورسره لاړ شي. د کورنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د باید هر کس یو رای ولري، نه یو کس ملیونونه رای. د نمایشي انتخاباتو د ترسره کېدو په ځای باندې د غوړه دا وګڼل چې بالکل انتخابات ترسره نشي او همدارز وی ویل چې د غیر شفاف انتخابات ترسره کول به د اوسو کسانو د بریالیتوب لامل شي، خو په ټوله کې به افغانانو ته لوی تاوان وړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې د سولې د نړیوال لوري په پاړه باندې ویل، صلاح الدین ربانی د سولې پاړه باندې د خپل خبرو په یو برخه کې وغږیدل او وی ویل چې تر هغه وخت چې افغانستان بیرون د تروریزم د پټنځینو د منځوړلو د لپاره یو اراده په نړیواله کچه باندې موجود نه وي او په افغانستان کې دننه په ملي کچه باندې سولې د لپاره یو اراده نه وي موجود، نو ناممکن ده چې په افغانستان کې سولې راشي. بله
بله، مننه اکرام الله. اکرام و مریدل چې نن په کابل کې د برهان الدین ربانی د تلین مراسم ترسره شول او په دې مراسمو کې د بهرنیو چارو وزیر برهان الدین صلاح الدین ربانی خبري وکړه او همدارس عبدالله اجرایي رئیس په دې غونډه کې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. وی ویل چې د نورو ګوندونو هغه ستونزه به هواره شي چې د بایومټریک سیستم غوښتنه کوي. په روانه خبرونه کې د زما رائے زما حق پروګرام هم درو، په دې پروګرام کې د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. خو له خبرتیا وروسته د افغانستان د سولې مسلې ته مخه کوو چې نن د سولې نړیواله ورځ ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سولې په لار کې څه خنډونه دي وړاندې به په دې اړه په تفصیل لکه مخکې چې مو در سره ژمنه وکړه تفصیل واوري. دغه تفصیل به اوس واوري. د سپتمبر 28 د سولې ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم سولې نه ده ټینګه شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسیږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي.
د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکی او جدی په خارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړو. په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د او آی سي یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارک په یوې ناسته کې وویل هیواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د صلح دپاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. صلح اوس ولس ته تعلق لري، یوازې دولت کار نده. صلح پایدار اما قدم اول یک قدم جرأت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونی مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاص اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې دپاره یوه واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یوه غړي فضل غنی حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوي دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغې توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابله بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین رباني او د دغه شورا د غړي ارسله رحماني وژل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوي دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې د په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي هیلې زیاتې شوې او وبه لیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یونان کې د کډوالو پر یو لوی کمپ موریا او د لیبیا د کډوالو پر یو توقیف ځای ملګرو ملتونو انتقاد کړی دی او یو شمېر خیریه ادارو هم نیوکه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي اروپایي مشرانو اروپایي هیوادو ته د کډوالو د ورتګ مخنیوي له خاطره داسې تګلارې جوړې کړې دي چې په بشري بحران بدلې شوې دي. روغتیایي ستونزې، قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنه د کډوالو له عمده ستونزو څخه بلل کېږي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
موریا کمپ د یونان په لیسبوس ټاپو کې موقعیت لري چې د 3,000 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري، خو اوس پکې تر 9,000 ډېر کډوال اوسېږي. دغه کډوال له افغانستان، سوریه، عراق او نورو افریقایي هیوادونو ورغلي دي. د کډوالو د شمیر د ډېروالي له کبله خیریه ټولنې پر اروپایي مشرانو انتقاد کوي چې د کډوالو د بحران د هواري لپاره یې داسې اقدامات کړي چې بشري بحران یې رامنځته کړی دی. په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر زلمی پښتون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې 13,600 نور کډوال دغه کم کې ځای پر ځای سول چې د بیلابیلو هیوادونو دي. خو د شغلی پښتون په خبره د وتلو اندازه ډیره کمه ده. نوموړی د ستونزو په اړه وایي
په حساب کپاسیټي او اندازه چې د تر 3,500 یا 3,000 کسانو په خلک کې ځایږي، دلته تقریبا 9,500 کسانو اوس ځای پر ځای شوي، ځکه چې یونان کې ځای نشته په کمپونو کې. ډاک اول هم وضعیت همدغه سوالات کې ده او هر ورځ نور نوي کډوال روان دي. عمده ستونزې همدغه د ځای نشتون ده. اسناد لکه دغه د دوی د اسیلم مرکزونه چې دي په دې ډېر زیات بیروبار ده. دوی د دومره کیسونو ځواب وړتیا نه لري.
په ټوله کې د کډوالۍ د بحران د هواري لپاره د اروپایي هیوادونو حل لارې داسې حالت رامنځته کړی چې ملګري ملتونو او نورې ادارې بشري ناورین یادوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتېدلي، د یونان په موریا کمپ کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونو ایثار کړي دي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقیف ځایونه هغه بیلګې دي چې د ملګرو ملتونو په باور کې داسې اروپا ته د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یو ناکامه تګلاره وګڼل سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کڅه هم د اوبول لارې اروپا ته د ورغلو کسانو شمیر سش کل کم سوی دی، خو له دې لارې هر سفر د مرګ او یا توقیف خطرونه ورسره ډیر دي. د راپور لمخې روان کال 1,200 کسان له مدیترانې څخه د تیرېدو پر مهال مړه سوي دي. د مدیترانې په مرکز کې اروپایي هیوادونو د کډوالو ژغورونکي ډلې ګمارلې چې هغوی د لیبیا سواحلو ته بوځي. روان کال د دغو ډلو لخوا د 10,000 کډوالو کښتۍ راګرځول سوي چې توقیف ځایونو ته انتقال سوي دي. په دغو توقیف ځایونو کې هم کډوال د ځای، خوړو او نور امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي. په لیبیا کې د توقیف سوي کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر 15,000 ته رسېږي، خو زرګونه نور ویل کېږي چې په نورو کورونو او ودانیو کې ساتل کېږي چې د راپورونو له مخې له جنسي استفادې، مریتوب او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په ټوله کې هم په لیبیا او هم په یونان کې د کډوالو کمپونه او توقیف ځایونه ته ورځ په ورځ کسان ور اضافه کېږي او د قضیو د ارزولو چارې میاشتې او کلونه وخت نیسي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه زین العابدین د بدغسی ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د بکند کړی اوسېدونکی یم. زموږ دلته مهاجر راغلي په یارات کې، زموږ سره محلي کومک ته د خیمو نه سمې جمع را روان دي. موږ ډېر په تکلیف وو چې دا ورسټولو چارواکو سمې شلې ده چې زموږ سره دغه معلم راته وسي چې موږ د ژمې خیمې راکړو. او بل هم دغه ډاکترونه چې دي موږ سره ډېر سم مالي چلند نه کوي، روزګار ډېر نه په تنګوي مو او خلک نه ډېر وکړي نو په سره سم په نو ټینګ ورته او بل هم کار سم برابر ورته شي خلک یې نه پر دې تا و پر سازم تیر شي. سلام علیکم، نو د ټول کارکونکو څخه دا هیله ده چې مشر دا کومه کوي.
السلام علیکم وکرم الله هلمند ولایت د ګریس ټولس والی د لارو داسه خبرې کوم دا پرون د واکسین په اړه خبرې کېدلې او دغه واکسین کمپاینونه را روان دي وداسې دی خو موږ داسې د بزمې د ولس والی امه د ونې د کلي امه نو دا څو وخت کې چې د واکسین راغلی او بیا چې راشي دولس ټیمه دغه پر د غلي دغه د بزمې د ولس والی د دولس ټیمه دغه پر ذمه دي نو موږ سم کوشش نه کوي چې یا دا واکسین وګرځي بل خو نو او زیات خلک داسې شیر شي
السلام علیکم دا زری در ابا کار کوم که سلام علیکم نه کی هله احترامات وای نه کوم غور ماش مزنګ ولې دی موږ مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګان شهر چې دی ډیر ضعیف دی او مدرسې نه ستاتیک سرکان هم نه ستاو بار کنه د فعال سوي او سرکان هم نه سن دا خرګ د ډیر ستونزو مشکلاتو سره مخ مخ دی دا شهر د سی په وجوه چې درته د منګان خپل ګوستنج مشکلاتونه حل شي نو موږ مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګان کې باید د کار پروژې په حال شي او سولا خرګ دا مشکلاتو څخه امش په
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
که ووایم روزګان نوشای ستاسو پام جګړې ته واوړي خو لا غزا د جګړې خبر نه لرو د مشایره خبر لرو چې په سلګونو لیکوالانو شاعرانو او داود ادب مینوالو پکې برخه اخیسته ده د مشایره د پنځشنبه په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې وشوه شریف الله شرفت د دې مشایره راپور له ترین کوټ راکوي راپور په یو بیت شعر پیلیش
خدای دې مشتونه خاوندان د حق لار کړې راز پامینا شادلې وسې کښېنې پامینا
زه پر ورکه لار راغلم له پخوانه نه بلده زه له دینه نه بلده او دا له مانه نه بلده
په یو د بل سره وینو پر خپل ځان ته وزلمنه وینام له لویه خدای له هم غواړو بارانونه
دغه شاعران لیکوالان او د ادب مینوال د تیری پان شنبې په ورځ ناوخته مازیګر مهال د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې په انګړ کې راټول شوي وه د دغې مشاعرې په لومړۍ برخه کې لومړی ځوانانو پر یووالي خبرې وکړې او دغه ډول مشاعرې د ځوانانو د یوځای کېدو لپاره شو بللې
په هغه ټولنه کې چې علم تعلیم زده کړه پوهه پرمختللې وي هغه ټولنه هم د بشري ټولنې د پرمختګ باعث ګرځېدلې
خپل ادبی ناست دی هغه که هفتواره وي که میاشتانه وي که کلنۍ وي دغسې مجلسونه جوړیږي ځکه مثال هغو ته د شعر په ژبه باندې وړاندې کوو تر څو هغه هم په دې وپوهو چې روزګاني ولسونه جنګ تباهي خرابي دا نه غواړي
په دوهم قدم کې شاعرانو شعرونه ویل چې تر ډېره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل دغه شاعرانو د شعر په ژبه پر ښکېل خواو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او د سولې لاره خپله کړي
مر شار ته شار ته بل ته مخ ور کوي مخ کې یار دی که اغیار دی ساکی نه پوهیږي او لمی خانی نه بیرون نه راوځي
خدایا وطن به می نور څوک جوړوي په هر گلشن کې نن خزان راغلی و عبیده ته چې نور هر څو وایه ما په جړه دغه داستان لیکلې
زمون د علم د کرونا او کې سوزي زمون شایسته مشتونه او کې سوزي
د ادب په یو بل برخه کې د شیرونو ترڅنګ نات خوانانو هم خوږې ترانې ویلې او خپل زړونه یې داسې تش کړه
بیا د ما دینې کوڅې غاڼي د بلال ځان ګرځي اصحابان پکې نشته قریشي جانان
و میلمنو ته سلام وایم سړې مشې راځې پامینا شادلې اوسې کښېنې پامینا
لدی ټولو سره سره په دغه مشاعره کې ممثلینو هم ګډون کړیو او د تمثیل لارې د غونډې ګډونوال د نشي توکو له زیانونو خبر کړه او وایې خندول
اوس روان یم هغه جان هغه بدو هغه جان ماښام نه وخته کور ته رالیږدو مکتب ته نه ځم
د لوړ زده کړو د موسسې مسؤلین وایي دغه مشاعره یې دا ځله د ازموینې په موخه جوړه کړې وه او دا چې مینوالې زیاتې نو له دې وړاندې به دغه مشاعره د هر سمستر په پای کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مشاعرې تر څنګ په اروزګان ولایت کې د اروزګان ژغ په نوم ښځینه او نارینه مشاعره هم هر کال ترسره کیږي او د دې تر څنګ د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د سلیمان تخ بابا په نوم یوه بله کلنۍ مشاعره هم پخوا ترسره کېده چې اوس یې نامنیو مخه نیولې.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.